السلام علیکم ازادي رادیو اوري نن دوشنبه د 1440 هجری لمریز کال د کپ یاهود میاشتې ولسمه د 2023 کال د مارچ 2 ده پایلې د سات په خبرونو کو په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ دوام لري د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روسیې ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ په هغه خبر پاڼه کې چې د شریف له دفتره پرون یک شنبه خبره شوې سیمه ایز او داخلي وضعیت د دغه سفر د لغوه کېدو لامل بلل شوی دی د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سیمه او داخل کې اوسنی وضعیت په کتو صدر اعظم له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړه چې روسیې ته خپل سفر چې ټاکل شوی و د مارچ له 3 تر 5 ترسره کړي وځنډوي د پاکستان صدر اعظم روسیې ته دغه سفر داسې مهال لغوه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې او هم د دواړو لورو ترمنځ د هوایي بریدونو راپورونه ورکول کېږي د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې پرون یک شنبه ناوخته په کابل کې د 14 غږونه واورېدل شول او د طالبانو حکومت وویل چې ځواکونه یې د پاکستان هوایي بریدونو ته ځواب ورکړ د دفاع وزارت وویل چې دوی هوایي مدافع په کابل کې پر پاکستانی الوتکې بریدونه وکړل تر دې مخکې د بګرام پر هوایي اډې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې د پروان د والي د ویان فضل الرحمن مسکین یار په وینا پر دې اډې پاکستانی جت الوتکو د بریدونو هڅه وکړه چې د دوی ځواکونو یې مخه ونیوله د هغې په خبره دغو بریدونو ځاني او مالي زیانونه نه دي پېښ کړي ټاکل شوی نن دوشنبه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان بنسټ پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو دغه کمپاین به دوشنبه د کپ یاهود په 11 د فاریاب او بادغیس ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شي د دې بنسټ په خبره د واکسین دغه کمپاین به د فاریاب د مرکز میمنې په ګډون د دې ولایت په دولت آباد شیرین تګاب پښتونکوټ قیصار او المار او د بادغیس ولایت په غورماچ او بالامرغاب ولسوالیو کې تطبیق شي په دې اړه چې دغه کمپاین به 2 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان د ګزن یا پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د واکسین دغه کمپاین په دې ولایتونو کې وروسته له هغې پیلېږي چې له دې وړاندې ورته کمپاین د سلواغې میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په 13 اکثریت ختیځو ولایتونو کې تطبیق شو پر روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبته پیښې ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وایي پر ایران د اسرایل او امریکا لخوا بریدونه ځینې خطرونه هم له ځان سره لري مرس د اکشن به پورس په برلین کې ویل دغه پوزي بریدونو هدف دا دی چې د یو کمزوري رژیم ویجاړون کې لوبه پای ته ورسوي خو دا کار له خطر خالی هم نه دی د جرمني ری پی خبری آژانس راپور له مخې مرس ویل هیڅوک نه پوهیږي چې د ایران سخت اخیستونکي بریدونه به سیمه د څه ډول کړکیچ پر لور بوزي او یا دا چې آیا له بهر د پوزي بریدونو له لارې په دننه کې د سیاسي بدلون د رامنځته کولو پلان به بریالی شي کنه مرز زیاته کړه چې د ایران د کورنی سیاسي وضعیت درکول استونزمن دي او د لویدیځ هغه مداخله چې په افغانستان، عراق او لیبیا کې کړي خایي وازی تر یو حد د دې هیواد له شرایطو سره سمون ولري نوموړي د لنډمهاله رښتینی خطرونو یادونه وکړه او ویل چې له پایلو به موږ په جرمني او نور اروپا کې هم اغیزمن شو د جرمني صدر اعظم په ایران کې د ملایانو رژیم یو ترهګریز رژیم وباله چې د خبره له لسیزو راهیسې د خپل وګړو د ځپلو مسؤل دی پر ایران د امریکا او اسرائیل له بریدونو وروسته او په سیمه کې د جګړې له پراخېدو سره د تیلو بیه 10% زیاته شوې ده د یک شنبه په ورځ د برنټ اومه تیلو د یو بیرل بیه شاوخوا $80 ته پورته شوه د رویټرز په وینا کارپوهان اټکل کوي چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له امله به ښایي د یو بیرل تیلو بیه تر $100 پورې اوچته شي د رویټرز د راپور له مخې په داسې حال کې چې پوځي بریدونه په خپله د تیلو د بیو د زیاتوالي سبب شوي د هرمز تنګي بندول هم یو مهم فاکتور بلل کیږي د نړۍ څخه باندې 40% تیل د هرمز تنګي له لارې لیږدول کیږي یو شمېر سرچینو ویلي وروسته له هغې چې تهران کښتیو ته خبرداری ورکړل چې له هرمز تنګي څخه دې له تېرېدو ډډه وکړي د اوما او نورو تیلو او اوبلن ګازو لیږدونکو کښتیو خپل فعالیتونه درولي دي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او د هم د خبرونې لومړی موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د ایران نوی مشرتابه غواړي چې خبري وکړي او د هم ورسره موافقه کړې ده ترامپ د اکشن به پورز له اټلانټیک مجلې سره په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه غواړي خبري وکړي او ما هم منل چې خبري به وکړم نو زه به ورسره خبري وکړم. هغه باید دا کار ډیر مخکې کړی وای. هغه باید هغه څه چې ډیر عملی او اسانه مخکې وړاندې کړی وای. هغه ډیر زیات انتظار وکړ. په همدې حال کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د دوی د بهرنیو چارو له وزیر بدر البوسعیدی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې تهران د کړکیچ د کمولو لپاره هر ډول جدي هڅو ته چمتو دی. عمان د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمو خبرو د وروستیو دریو پړاوونو د منځګړي رول لوبولی دی. امریکا او اسرائیل د شنبې سهار رئیس پر ایران خپل ګډ بریدونه پیل کړي چې تر اوسه د ایران د ستر مشر علي خامنه ای په شمول د دې هواد وسلوالو ځواکونو د څو لوړ پوړو قمندانانو مړینه تایید شوې ده. د امریکا ولسمشر همدارنګه له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې د اسلامي جمهوریت اته څلوېښت مشران وژل شوي دي. بلور ته د امریکا مرکزی قومندانۍ سنت کام پرون وخت اعلان وکړ چې د شنبې پر ورځ د ایران پر ضد د حماسي غضب په نوم د عملیاتو لپاره رئیس درې امریکایي سرتیري وژل شوی او پنځه نور سخت ټپیان شوی دي. سنت کام د دغو سرتیرو د وژل کېدو ځای نه دی څرګند کړی او ویلي دي چې په څلېرویشتو ساعتونو کې د هغوی د نږدې خپلوانو تر خبرولو مخکې به د وژل شوو سرتیرو د هویت په ګډون نور جزئیات خپاره نه کړي. اسرائیل هم په خپل خاوره کې د ایران په توغندوی بریدونو کې د لکتر لګه نه کسانو وژل کېدل تایید کړی او ویلي دي چې دا پیښه د اسرائیل په مرکزی ښار بیت شمش کې د هستوګنې په سیمه کې پر یوې ودانۍ د یو توغندوی د لګېدو له امله رامنځته شوې ده. دا لومړی ځل ده چې اسرائیل او امریکا پر ایران د شنبې د ورځې له بریدونو وروسته خپل لور ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د شنبې په شپه هم په تل ابیب ښار کې پر څو استوګنیزو ودانیو د ایران د یو توغندوی د لګېدو په پیښه کې یوه پنځوس کلنه ښځه وژل شوې او بله اته شپېته کلنه ښځه پناه ځای ته د تلو په مهال د ساه بندۍ له امله مړه شوې ده. په داسې حال کې چې د اسرائیل د هوایي مدافع سیسټمونو په تیرو دوو ورځو کې د ایران څه باندې دوه سوه توغندي شن کړي خو پوځ یې ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې ولې سیسټمونه نه دي توانېدلي چې د ایران دغه توغندی شن کړي. د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د تازه بریدونو د نوې څپې په دوهمه ورځ پرون یکشنبه د تهران بیلابیل سیمتر بریدونو لاندې راغلي. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې حکومتي مرکزونه په ځانګړي ډول د اسلامي جمهوریت اړوند پوځي تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو انځورونو کې چې فرانس پرس خبري اژانس له پلازمېنې تهران څخه خبره کړې پکې لیدل کېږي چې په بیلابیلو سیمو کې له سختو چاودنو وروسته تور لوګي هوا ته پورته کېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر علي خامنه ای د وژل کېدو له تایید وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه پر ورځ الجزیره شبکې ته وویل چې د خبرګانو شورا غړي کېدای شي په یوه یا دوه ورځو کې د هیواد لپاره نوی مشر وټاکي. د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون له مخې یوه درې کسیزه شورا په موقتي ډول د مشر ځایناستې شوې ده. ولسمشر مسعود پزشکیان د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجرایی او د شورای نگهبان غړی علی رضا عرافی د دې شورا غړی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خبرونه د دې برخه مطالب هم دومره وو. د خبرونې په پاته برخه کې زما له همکار صفی الله استانګزی سره پاتې شئ.
ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه یو سل څلیرویشت افغان ملکیانو ته مرګروبله اوښتې ده. له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ماشوم نه خورې زیږي او بېګا جېټونو ته راغله پاکستان دوکانه او بم به خطا کوي بس یو کې شهادت مر رسول الله بیچاره بلې زخمی ده.
نور مطالب هم له روحي له دملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تېر شپه په ننګرهار، په ګډون، په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوي او ملکیانو ته مرګژوبله اوښتې. له دې سره په تېرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګژوبلې شمیر یو سل څلېرویشت کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څېرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغه ته مرګ ژوبل اړولې. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پر رسمي ډول په دې اړه سند ویلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یک شنبه شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو او د غراز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یک شنبه د هوت لسمه په خپله اکسپانه لیکلي چې تیره شپه د ننګرهار په غنی خیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې له امله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډې پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د رواني فبروري له ویشتمې د مارچ تر لومړۍ په نیتېرو نږدې اته ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمیر 140 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا کړې چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنی خیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوري یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو. اخوا د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې بیګای د سختو ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي. د کابل د 22مې ناحیې یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل ک څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرام دی خو د شپې ډېره ویره خبره شوې وه.
فعلا خو وضعیت نورمال دی خو بیګا ماستن وروسته جټ الوتکې ګرځېدلې بیا د هغې نه وروسته نو د چاودنو غږونه راتلل نو وضعیت خامخا ویرونکی د ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بیګا ته به څه پیښېږي نو دغه شی نشته دی نو تیارې راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پوښتنې شته ده او نو مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپله پوښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکسپانه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمېنې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفیوا فیرونه کیږي خو نوموړي د چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړې او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپله اکسپانه ادعا کړې چې شنبه د هوت نهمه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپله اکسپانه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت نهمه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي او دغه راز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغره وال ټنګونه لمنځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوي ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د رواني فبروري په 21مه د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما د هوت په 4مه په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړې چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړل چې اویا کسان پکې وژل شول. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا غه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونه ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي خو دا ځلې تر تیرو ټولو هغو شدیدې دي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
اوس به مرشو خیبر پختونخوا ته هلته ځینو پښتنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنیو نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبریال سره شریک کړي دي.
جیزو د دې فاطمه زمانو ګلمتین دی نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي موږ پښتانه د جنگ خبره نه ده بده زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابيږي او هغه به کې نقصان کیږي او دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده بلکې که موږ دا خبره وکړو چې رقابل خلک راغلل زموږ سر څلوخ کال دی را دي نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی دیر ها پریما افغانستان زمونږ جوخ کا ونډي روړ دی او بل ټول بار پدې ملک پاتې شوی دی پاغو د غره اغل دی او پای کو سه پاکستان څنګه پسنګ باندې ولاړو امانه ور کړل دلته ولاړ دی وس دا جنگ کی روان دی کنه دا پس شازس روان دی دا خو پاکستان هم غر شو دا غم غر کی افغان هم غر کی موږ یو مسلمانان یو رونه یو
زمان رحیم داد خان دی او کم جنگ چی روان دی دا انتهایی بد کار دی ځکه جنگ چی دی چکټل نه دی دوان طرف ته نقصان دی دوان طرف ته مسلمانان دی اغه چی ډس کوم الله اکبر ناری وې دیوم ډس کوم الله اکبر ناری وې کنه دوان طرف ته چی دی دا نقصان دی د مسلمانانو نقصان دی دنه درم کس پیدا لی
ناصر علی منوم دی د منګورې وتکی وسیدون کې ما دا افغانستان او پاکستان جنگ چی دی نو دا مونږ به سید مسلمان مونږ په خپایو او به سید پختن دغه چې افغانستان زمونږ یوازې مسلمان ور نو پختن ور یوم دی پاکستان چې د افغانستان سلويخ قاله ملمسیا کړي دا او په اخر کې چې دا د جنگ وسره کین او غټول پل زور دغه چې کم کړي دا هغه ختمي نو زمونږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغه پکار دا او دینه نور قوتونه چې دی هغه فائدہ لري
azadiradio.com
ازادي رادیو ته غوګیست د امریکا او اسرایلو له لوري په ایران تر بریدو وروسته یو شمیر افغانان وایي هلته لمیش تو خپل خپلوانو سره د اړیکو د پریکېدو لامل سخت اندېښمندي یو شمیر کورنۍ ازادي رادیو ته ویلي د بریدو له پیل راهیسې په ایران کې د خپل کورنۍ له غړو سره اړیکې نه دي شوې او د غوید روغتیایي او امنیتی وضعیت په اړه معلومات نه لري د اسرایل او امریکا متحده ایالاتونو شنبه د اوت نه هم د ایران په بیلابیلو ښارونو پراخ بریدو نه پیل کړي چې لا هم دوام لري جزئیات په دغه رپورت کې
په ایران د امریکا او اسرایلو پیل شوی بریدونو په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي یو شمیر دوی وایي دغه حمله له پیل رئیس یالته د میشتو خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شوی او د هغوی له برخلیک نه خبر دي د هرات ولایت یو اوسیدونکو جنې غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي وایي د ورور او د خور د کور په ګډونی په ایران کې لکه تر لګه د خپلوانو شپک کورنۍ ژوند کوي او د بریدونو له پیل وروسته هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوی نو موري یک شنبه د هوت لسم ازادي رادیو ته ویل
ما از پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرایلو په ایران برید کړی د دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یو کورنۍ او زیات شمیر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دي نوموړي هم د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
راسه چې زه کله خبر شوم خبرونه مې ولیدل چې جنگ روان ده نو زه په تشویش کولم بیا مې د خپل فامیل سره احوال نیو نو کله چې زنګ مې وته و زنګ نه وته انټرنیټ کار نه کوو بیا مې واس مسیج ورته پرې کړی دا او نو اوس په میډیا کې خبرونه تعقیبوم ډیر ورته جګرخونه مې سیال ته بده څه وضعیت کې
د زینو ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول شرق او دنیا اقتصاد ورسپانې د معلوماتو لمخې د بریدونو لپاره روسه د ایران حکومت انټرنیټ او ټلیفوني شبکې پرې کړی او له همدې امله له ایران څخه د معلوماتو خبرول محدود شوی ازادي رادیو ماسا وکړه چې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره اړیکې ونیسي خو د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو له امله اړیکې ټینګې نشوي په ایران کې د امریکا او اسرایلو دا ګډ بریدونه شنبه د هوت په نهمه سهار پیل شول د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیو اته دقیقي بیان کې چې په ټولنیزو رسنیو یې خبر کړی په ایران دغه بریدونه هدف د ایران د حکومت لوري د غواخونو د منځوړل او له دې لارې د امریکا دفاع بللی یو شمیر ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران تبریز اصفهان قم کرج کرمانشاه میناب خیرم آباد یزد دسفول ابدانان چوار ایلام قزوین قشم او زنجان خارونو شوی دی تسنیم ادعا کړی چې په دې بریدونو کې غنو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده دغه راز راپورونه خی چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمیر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوی ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2021 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنۍ وادباو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادریار احمدی د تیر 2015 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خبرو شویو معلوماتو له مخې په 2015 کال کې تر 1.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د ایران رهبر علی خامنه ای لڅباندې درې لسیزو واکمنه ورسته په شپږتیا کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او خیار مشر بولي، خو ناقدین یې سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لسګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنه ای څوک او څه یې کړي دي ګلایاس په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې یو تفصیلي رپورټ پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنه ای خپلو پلویانو لپاره یو سپیزلې او دین پاله مشر وو چې څو لسیزو راهیسې یې د ایران رهبري کړې وه، خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لرې کړی وو. خامنه ای په 1909 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیځ ادبیاتو سره یې مینه لرله، خو په لویدیځ فرهنګ یې سختې نیوکې کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی وو چې وروستو د 1909 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونو کې خامنه ای د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولی وو. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1909 کال کې مړ شو، خامنه ای د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه وو، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمی کنیم. آیانی که
خامنه ای د سخت دریزه او بی پره واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد یې دریز ورځ تر بلی سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخې مظاهرې وشوې چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمي پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وې. خامنه ای تل ویل چې ایران اټمي وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویسته او بندیزونه یې بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمي مرکزونه ویشتل. ایران د غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو چې وروستو یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنه ای د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړیو پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی له مړینې وروسته پراخ پاسونونه وشول. په 2025 او 2026 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخې مظاهرې پیل شوې چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل. خامنه ای هیڅکله د خلکو د اعتراضونو ذمواري په غاړه وانه خست او تل یې بهرني هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی که تقریب گرند
د هغه احتمالي ځایناستي پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیښه کې وژل شوی وو. اوس د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکي. خامنه ای څلور زامن، دوه لوڼی او میرمنه تر شا پرېښې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دغه هیواد او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له ډېرېدو وروسته دوی له لا سختو فشارونو سره مخ شوي دي. جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
بسیار اوضاع افغانان بسیار خراب است فعلا. د میشره
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته د امیرمن وایي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو نښتو د دې او په هغه هیواد کې د نورو ډیری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړي دي. دا چې د دوو ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. شنبه د هود نهمه یې ازادي راډیو ته وویل له څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تک په تمه اوسېږي. د دوه درې ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدله شوې، افغانانو ته ویل شوي چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو، او اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی، ځکه بل ځای تللی نشم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري، ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم، او راته ویلي چې نور افغانان دلته نه پرېږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو له لوري بلکې د عامو خلکو له لوري هم له ستونزو سره مخ یو. زموږ هم د ګاونډي احوال ورکړی چې دوی افغانان دي. ان د پاکستان حکومت د افغانانو د موندلو لپاره لس زره کلدارې جایزې ایښې دي. نوموړی وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې له بېلابېلو امریکایي ادارو سره کار کړی او د امنیتي اندېښنو له امله بېرته خپل هېواد ته نه سي ستنېدلی. د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې څارنوال و، وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل شوي چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات سي. دا چې له 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او ان روغتونونو ته نسي تللی.
دې جګړې ډېر مستقیم اغېز کړی. دلته پېښور کې چې موږ یو ځل نن روغتون ته تللی وم، پولیسو زخته زیاتې پوښتنې کولې. په یو ډول ترې راغلم، موټر چلوونکي ترې په بله لاره راوستم. روغتونونو کې څارنه فعلاً ډېره سخته شوې. ژوند یې پېښور کې ډېر محدود کړی دی. لارې فعلاً مطلق بندې دي. ډېری افغانان یې کم طبي وږي چې هلته نسم امکانات شته نه روغتیایي اسانتیاوې. اکثر افغانان پکې ناروغان شوي. دوی چې خلک ونیسي کاش داسې ذریع وباسي.
دا وایي مخکې اسلام آباد کې اوسېده، خو دا چې ویزې بیا تمدید نه شوې او په خبره یې د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د افغانانو نیونې کمې وې، پېښور ته راغی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیونو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه، خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخام او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل شوي دي.
وربشو خوسته خوستی سوداګر وای ساکل د نورو کلو په پرتله د زنګوزیو حاصلات ډیر دي، خو کچيري بارته د صادرولو په مخ کې پرتیستون زیاواري نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د زنګوزیو سوداګر وای ساکل د نورو کلو په پرتله د زنګوزیو حاصلات ډیر وو، خو کچيري پر وخت لري او نګدي بهرنوي هوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتیستون زیاواري نشي نو دوی به ډیر مالی زیان وکړي. خوست د هواد په کچه د زنګوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنګوزی همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنګوزیو یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رویتول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نورو هیوادونو سره هم د زنګوزیو د صادرولو قرارداد نه وکړي.
دا خو موږ په واسه کې نشته، دا خو حکومت پولیس کړو، ځکه دا کې دا چې حکومت موږ سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینې مرته جوړ کړو، دا لارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین ته موږ لګی چې ټول دنیا ته ورته.
د زنګوزیو سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوه لار پیدا کړي په هماغه اندازه به یې بیا لوړوي. حکومت او خلکو دواړو ته به په ګټه تمامیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
آزادی ملمه.
د آزادی ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د آزادی رادیو د یو بل ملما کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملما یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودې کاري اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلاً رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته یې په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ښه، ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
ته څه احساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا پنځه څلوېښت څلوېښت کاله جنګونه وو، په کې بدبختیانې، بېروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وې. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د پنځوسو د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه مننه چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کوم چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر و شاعري، ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوخوا در لسوا پینزا یا کال ده، منگه هجری شمسی کال در لسوا پینزا یا کال در پدی خوامه آدش ما تا گوڑا شاعری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کیو پاکستان حیوات کی. نو اما اغل تا ده وطن لریواله او ده غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا. نو اما اوپنیتب لگه شروع وکره.
ډیر مننه د شعر و شاعری په باب نورې خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر دی اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زما تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو اوریدونکو د خوښه وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وای چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناس یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خدای وکړي چې خوشاله مې تکل سره
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مزامین هم ستاسو شاعری رانغاړي.
تکل څه بو ډیره زیاته مننه. د شاعری زما واقعیت مې ویاز په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه رانغښتي لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې په اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ذکر دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه مهره کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
دا غوډه لای وړاندې کوم. ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپي؟
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړې او زه به هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او هملته ما د خوانځي دوره مې په کابل کې تېره کړې. هلته به مې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ماته به یې خوند راکوو. خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم وم نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت ویم بیا چې خواري کوم هر څه به رانه ګډوډ شو نو ترتو پورې چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنې عمر مو څومره
وخت کال کې bale زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کالونو ومه په هغه وخت کې ما د شعر شاعري ته شروع کړل 22 کالونو په شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولای یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد ما مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو
څومره شعرونه مو لیکلې دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو یعنی څو مجموعې کېږي یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې نورې هغه هم راو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول
مننه تکل صاحب شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه راپدې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسې ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلا هم داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم یې
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه
تکل څه ډېره زیاته مننه نوري صاحب نوم مو راته واخیستو نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد وو او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هڅې چې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي ما خو هم په ما ګران وو خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوي کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست له هغو سره راشه درشه لرئ په غونډو کې برخه اخلئ
ډېره زیاته مننه تکل صاحب هو هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې ادبي ناستې به هم کولې یو نیم کره کتنې به هم کولې سره او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم مونږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی د مونږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور یې هم رنګین کړو او وځلوو بلې و
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست
تاسو ته به په دې رسنۍ کې چې ته وایم چې نه شاید دروغ مې نه وایي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې دغه په فرهنګي غونډه کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی؟
ولنه وره تکل سر د خولي امکان لري، د خولي امکان لري دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې، البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي. حمزه بابا شاعري مې بیا اندازې ډیره خوښه ده، غني بابا شاعري مې بیا اندازې ډیره خوښيږي دا اوسم، او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوند دي کاروان صدر ته ډیر ګران دی، شاعري ډیر اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته، او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي ځکه.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای، ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي. د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په شعر کې هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو سندزه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو مراسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجوابه حسن، تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجوابه حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بښنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړئ په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م را وکړه. تکل صاحب، تاسې ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تول د شلو کالونو کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه، البته بیا د موږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلې سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت دې موږ دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې، او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دغه مرسته نه شم ساتی، او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکا سبیر زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپله خپله پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې اوس اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو هم کمال پویږم او اردون بیا د پاکستان هیواد کې مزه کړم. شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري نو حتماً پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدل یې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه یې شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه
گرزی ملنگان پا زیارتونو یو ملند زیم گرزم پا غرونو تالتان غوارم تالتان غوارم پا زارو پا منتونو یو ملند زیم گرزم پا غرونو گرزم پا غرونو ستارنگ خوشبو پسے ارک پگل درو ارک پگل درو کے ارک پگل درو کے لٹوں دے پرنگو یو ملنگ دے زر گرزم فغرون گرزم فغرون مخواگنم زپشنا لخڑا کے ستارنگو نخوینم زکا خوزنگی گم زکا خوزنگی گم دم استینا پا پورون یو ملنگ دے زائی تاپ سے کگرزی تاپ سے کگرزی ملنگان پا زیارتونو یو ملنگ دے زائم گرزم فغرونو تالتان غوارم تالتان غوارم پزارو پا منتونو یو ملنگ دے زائم گرزم فغرونو.